لیمه شه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له هغې ډلې په کندهار کې 350 بستریز روغتون او په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. او د لیبیا حکومت وایي چې د خلیفه هفتر په نوم ملیشه ډلې نن ترابلس نږدې هوایي بریدونه کړي دي. 40 کډوالې وژلي او 80 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. د کندهار د والي دفتر ازادي راډیو ته مخکې ویلي ولسمشر غنی د کندهار په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون، په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او له کندهاره تر هوایي ډګر پورې سړک چې د کندهار د مخکني وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم نومول شوی پرانیزي. ولسمشر چې سهار وختي کندهار ته رسېدلی هلته ممکن دوه ورځې تیرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
و ما هم در جوریان هستیم که ریاست محترم
امنیت وی یوازی هم دوم را تایید اولی شو او یو خبر یو چه در ملی امنیت عمومی ریاست در کابل پانتون در شرایط و در پانزی دو استادان لپانتون دی بنده نیولی. لوړو زده کړو وزارت دغه استادانو نمونه یاد نکړل، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر د آی په نمونو د کابل پوهنتون دوه استادان په شرایطو پوهنځي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې په دغو دوه استادانو د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دې قولي اردو په یوې خبرپاڼې کې ویل شوی ملا راز محمد د سې شمې په ورځ د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره وژل شوی. خبرپاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. افغانستان د کوون کې په خوندزیو کې د خون کول خو د ویختول قیچي کولو خوندې شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې وزیر مروس بلخی د لارخونې لمخې لدی ورسته هیڅ خون کې حق نه لري چې د کوون کو ویختان قیچي کړي. دغه وزارت وایاندې نوریان نزهت پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود
و ځکه دې کار جنجالونه راپورته کړی او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغه ته لروهي او رواني پلوزیان رسو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لوی ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لوی ویښتان یې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشته حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه هفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤوله بولي. په ترابلس کې سیمه ایزو رسنیو ویلي د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې له اپریل راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه کوي. د هفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي، خو په جون کې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګوریان ستراتیژیک ښارګوټی په بیانیولو سره دا ډله تر یوې اندازې په شا کړه. اروپا، چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقه ته ژمن پاتې شي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران له خوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوي یورانیم اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. دا هغه څه چې د اټومي تړون په اساس باید نوی شوي. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، دغه هیواد له خوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیم په غني کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا په متحده ایالاتونو اچولې او ویلې دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اورلګیدنې 14 روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر ته امر کړی چې د پیښې سیمې ته ورشي او د سیړنې بهیر له نږدې تعقیب کړي. له پوتین سره د سېشنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې له ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یو څېړونکي ډله انتقالوله اور ولګید او د روسیې 14 سمندري نظامیان ووژل. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان د دورهم په چسترلو سټریټ سټډیوم کې پیلېږي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې ځای پخوي. دواړو ټیمونو په نړیوال جام کې تر اوسه 15 لوبې ګټلې. تر دې مخکې پرون د هند د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړه او له استرالیا وروسته د دویم ټیم په توګه نیمه پایلوبې ته ووت. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل وروسته نهمه لوبه کې له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان اته پر لپسې لوبې للی او ویست انډیز یوازې یو غټلې. خبرونه مو واوریدل. بیا هم دا خبرونه که غواړی ویل ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت ویاند صدیق صدیقي وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي شي.
یکی از اولویتهای اصلی رژیمون افغانستان پروسه صلح است و ما صلح را تمام منافع مردم افغانستان به او حفظ شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی. تمه ده چې هغه هلته د عینو مینې په پروژه کې 350 بسترې روغتون او همدارنګه په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا پروژه پرانیزي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي د حکومت ویاندویان دوی ته په وخت ځواب نه ورکوي. لا غې ډلې خاطر پردیس
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه ادارات کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته ژمن پاتې شي او لزغم کار واخلي.
موږ پریزوایم ناشخ ایرانسکیخ کالیګ
له خپل ایرانی دوستانو څخه غواړو چې لزغم کار واخلي. سو د اټومي تړون مهمه ماده د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رایج شي.
دا ورسته لغه چې ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ غنی شوی ایرانیم له 300 کیلوګرامو زیات شول. دا غا څو چې د 2015 کال اټومي تړون لمخې باید نه وای شوی. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هم محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 واتمه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازي سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو تایید کړی ده چې د جولای په مواتمه با لیوش میر افغانانو سره خبرو تکینی. اجملان ده و نور جزیات
دغه کور ده دغه
د قطر بین الافغانی غونډه ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوی. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمیر نور سیاستوالو هم هڅه چې سرګندیږي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په مخام ازادي رادیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه
به خوشبین
به تلاشونه خوشبین به تعهد جامعه جاری. خغلی صدیقی وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړي توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدل شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغاني غونډه د برګه په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربه توب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غونډه سولې ته رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. دا ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، د قطر د یک شنبه او دو شنبه د ورځې په غونډه کې ګډون نکړي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل دوی د هر هغه غونډې او ناستې هر کله کوي چې د افغانستان په ګټه موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون وکړي. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې خاید غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي، له ساده رډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکو غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینه غونډو سره د قطر د راتلونکو غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوې. هیڅ ځای مخالفت نه دی کړی. یو نوی پروسه یې پیل کړی، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستې له بده مرغه ونه توانیدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني اجماع تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی وو. خغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په ووم پړاو خبرو بوخته چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې وی هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا لټینګار سره سره تر اوسه پوری وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده خودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړلیک لاسلیک شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي. ارګماني ویلي ولسمشر به د ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل دی. له دوی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، سړی مشه سهار مو په خیر. ولسمشر څو بجې رسیدلی کندهار ته او لومړني پروګرامونه هلته څه دي؟
سنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، ولسمشر د ول پولي دولتي پلاوی په مشرۍ نن سهار 9 بجې کندهار ته راورسېدی او لکه تاسو چې وویل ولسمشر به د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ چې چارې مخکې بشپړې سوي له کندهار د مشرانو او د غراز له ځوانانو، علماو او ښځو سره جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تقریبا 9 بجې کندهار ته رسیدو سره سم د کندهار په نړیواله وایي ډګر کې د کندهار د شمیر قومي مشران او خلکو په حضور کې د غوایي ډګر د لوی احمد شاه بابا په نوم ونمو. د کندهار نړیواله وایي ډګر په 1902 لمریز کال کې جوړ شوی چې اوس مهال هر ورځ کابل او پونی کې دوه ځله هند او دوبۍ ته ورڅخه پروازونه کوي. دغه راز ولسمشر غني به څو شېبې وروسته درو مهمو پروژو پرانیستنه وکړي چې اول به د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میګاواټ سولر برېښنا پروژه افتتاح کړي چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د یوې ترکیې کمپنۍ لخوا چارې بشپړې شوي دي. دغه پلان کار د 2018 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې د لمریز برېښنا لومړۍ لویه پروژه ده.
رښتینه زماغه کاورې لږ مزایت تغییر ورکړي تر غو به مداغه سم سي. بل لویه پروژه چې تاسو ورته باید اشاره وکړئ هغه د روغتون پروژه ده. لږ مزایت تغییر ورکړي بیا په دې اړه خبرې وکړئ. رښتینه فکر کوم ستاسو غک مشکل لري. زه بیا هم دغه ستاسو معلومات راټول کوم ترغه پوری تاسو لک زایت تغییر ورکړي که موږ سم شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. هلته رسیدو سره سم د کندهار وایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم نومولی دی. ځینې نورې پروژې هم د پرانیزي لاغی ډلې په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا چې یو لویه پروژه ده او هم به په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون. رښتینه د عینو مینې پروژې په اړه باندې راته وایي چې دغه پروژه څنګه ده؟ متاسفانه چې غږ مو سم نشو پار صورت بیا موږ بیا هڅه وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو له کندهار له موږ سره غږیده ویل چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار هلته رسیدلی دی. تمه ده چې اشرف افغان ولسمشر ځینې پروژې پرانیزي له مخکې چارې بشپړې شوې دي. له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او پاینو مینی پروژه کې د 350 بستریز روختون پروژه او همدارنګه د کندهار ښار او د هوایی ډګر ترمن سړک به د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال رازق په نوم نومول شوی او د پرانیزي د کندهار هوایی ډګر هم د احمد شاه بابا په نوم نومول شوی او د نن پرانیسته.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي حکومت پر وخت دوی ته د پیښو په اړه باندې ځواب نه ورکوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پر انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینې برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولی شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدي وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
هستند. اطلاعات ته د لاسرسی په برخه کې خبريالان لستونزو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبريالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبريال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بی ساری ده. خو له دې سره سره یو خبريال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان یې د نورو مواردو تر څنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تیریدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسیدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي، او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي، ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یو موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وایي رسنیو ته د ټولنیزو شبکو له لارې د اطلاعاتو رسول خبریالانو ته د اسانتیاو برابرول دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه کار تر ډیره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویاندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ټرمپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویښت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ حتی واک ته تر رسېدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق تر اساسي. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 19 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیری و، خو شمیر یې 9,000 ته راکم سوی دی چې د ده په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 راپور سوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیري بیرته ایستلي دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال سته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویښت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل سوي وو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د نړۍ یو شمیر پیوړی هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون تجمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبه پر اعلان وکړ د غنی شوی یورانیم زیرمه 300 کیلوګرام تر رسیدلی. په اکسل عمل کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه ښودلې او له ایران غوښتي څو له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوری کوي. اجمل انده او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یورانیم په غنی کولو کې له هغه هدف خاړول چې څلور کال مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپل ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوی ایرانی مو اندازې 300 کیلوګرام تر رسولي. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپل غنی شوی ایرانی مو زیرمه هغه حد تر اولی چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیک کونکي دی، د دې هواد لخوا لټاکلي حد په زیات اندازه د یورانیم په بډای کولو خوښنی خودلی، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلې دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سی شنبې پر ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپل ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کېږي نه. څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کال مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې را مخته کیږي چې د دې تړون شپږم لوري یعنی د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصاد زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ وویل ایران باید د یورانیم غنی کول ودروي او هیڅ اتومي جوړجاړی باید دې هوا ته اجازه ورنکړي چې کله هم دا یورانیمو په غنی کولو لاس پورې کړی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. له کډوالۍ راستنې شوې 200 مېرمنې کندهار کې د غالی په اوبدلو بوختې دي. دوی وایي تولید د سیمې په کچه دی، خو د پلور لپاره مناسب بازار لا نه دی پیدا شوی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې شوې کډوالۍ مېرمنې دا مهال د غالی اوبدلو لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړ شوې غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیه لري، او که تولید ته بازار پیدا شي په کندهار کې به د غالۍ اوبدلو صنعت نور هم پیاوړی شي. رازیا یو غالی اوبدونکې د هغې په ایران کې د غالی اوبدلو زده کړې کړي، خو د غالی اوبدلو ټول وسایل ورته د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول شوی. دا وایي ما شل کاله په ایران کې ژوند کړی، غالی اوبدل مې هلته زده کړي، دلته چې راغلم وسایل مې نه درلودل، بیکار وم. د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالی جوړوم او د خپل کار څخه راضی یم. بل خوا په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالۍ د راستنوسو میرمنو په لاس د تولید شوو غالیو لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالۍ اوبدل لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نور ولایتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره د څو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کو تر څو د دې غالي په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ شي تر څو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی شي بل دا چې یو کندهار و پیژنې د نور ولایتو پیژنې چې د غالي ډیرو کس دل تروان دی یعنی مروج سوی دی کس پر روان دی او دوم دا چې د وکولای شي چې د تجارانو سره د مختلفو ولایتو سره د په تماس کې اوسه درڅو د غالي هم یو شهرت پیدا کړي کله د مزار او د نور ولایت ته
له شاوخوا د وکولن رئیس کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیاتې کډوالي کورنۍ راستنی سوی چې اکثره د مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواته له گاوندو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنیدو لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې کیږي. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وویل چې ولسمشر اشرف غنی سهار 2 بجې کندهار هوایي ډګر ته ورسید او له رسیدو سره سم دغه هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونوموه او پرانیستی. همدارنګه ښاغلی غنی به په دامان ولسوالۍ کې د سولري بریښنا پروژه پرانیزي او وروسته په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون هم پرانیزي. ولسمشر اشرف غنی به د دغو پروژو په پرانیستلو سربیره د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره هم جلا جلا وګوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند یوازې د دوی نیول تایید کړي خو نمونه یې نه دي افشا کړي. دا خو ځینې رسنۍ ویلي مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای چې د کابل پانتون د شرایطو پوهنځي استادانو د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد پرون د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له نورو وسلوالو سره وژل شوی. افغان زده کوونکي به د پوهنې د وزیر میرویس بلخي له لارښوونې سره سم نور د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو سره نه مخ کیږي. دوی له دې کاره معاف شوي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز د خلیفه هفتر په نوم د ملیشو لخوا تر هوایی برید لاندې راغلی. 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. ایران پرون ویلي د غني شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې 14 روسی سرتیري ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته پرون ختلي وو چې دغلته د لمر نیول کوسوف ننداره کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته وځي. تر دې دمه هند او استرالیا سیمی فاینل ته وتلې دي. تمه د افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې له وستندي سره خپل وروسته نه هم لوبه وکړي. خبرونه مول ازادي راډيو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډيو زینو اوریدونکو اسمسونه را لګلی د افغان بیسماته سواتلس لاره حمیدا تل د غزنی لیکلی د سیاستوالو او طالبانو غونډې بد تیر غونډو په څیر هیڅ نتیجه و نه لري. نور محمد حقیار بیا له هلمند لیکلی ټول لوري باید د قطر د بین الافغاني ناستې ملاتړ وکړي ځکه د خبره د ملت هلی او امیدونه هم دې ناستې ته دي. واحد مدقق له لوګر لیکلی له دواړو خواو هله کو چې لمړی د اوربند مسله لمړی اوربند وکړي د خبره ټول د اوربند ته یو. فوزیه له کابل لیکلی طالبان نامشروع دي او د پاکستان اختراع شوی ډله ده چې د خبره همیشه د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد کې جنگ کړي. شفی جان زدران له خوست نه د شاکوټ لیکلی ک اول اوربند ونشي د سولې خبرې څه معنا لري او وخت رول دي. تازه خان سمسورم د سولې پاړ لیکلی د ننګرهار حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي او وروسته بیا د سولې خبرې مخته یوسي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1903 لاره مختلفان لیکلي پیغامونه په واضح او مشخصو برخو باندې راولېږئ چې موږ تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای ووایو. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د کجکی د جګړو کیسه درته خبرو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي کجکی ته تللی دی له عسکرو سره یو ځای او دغه رپورټ یې رالیږلی. رپورټ د هاموې د ټانک په غږ پیلېږي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټانګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمیر لږ دی. دا اکثر سره ازمالی دل لاله وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړیدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګینه لري د لویو پوسټو ترمنځ د ماینونو خطر ستا، ځکه نو د اردو سرتیری ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا لغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیس کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راشي د غترکښونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زین انداخ کی دغه غونټه ترکاش دی دغه کور دی دغه ونی دی دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زین غون روشت ترکاش دی سې درته ما سان او ته دا سی پوی کا وته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړک جکی ته نږدې د هلمند سین پر راستاړخ د زمیندار خواته پر و لوړ غونډي پرته د خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنی خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزه را جمع کنه پوستاره. یک طوله ما اموجه افتیدگی است، یک طوله است، 60 نفر است اونجا.
دمو پوزه؟
دانم پوزه اونجا چند پوسته ها خطی اول ها. دیگه اینجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف هست، محلی است این تا اینجا را. او میخواست تا اینجا را کمل جمع کنه، اینجا را خط شه اینجا را.
همین پوزه را کمربند بسازه.
بند اینجا که برسه که اینجا میرسه.
آخو میرسه.
بازی جا بسیار زیاده چی شد؟ یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما به یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم، دشمن نکنید اینجا رسید مثالش. او تاکتیک ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم به خاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید، یک اسپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح ثقیل یک دم هور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم، ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعه خرد بود، دفر فرقش خورد.
سرالدی چه هر کال ده هوا ده تودی دلو سره، په هلمند که ده طالبان پا بریدون که زیادوالی رازی خو، ده ملی اردو ده درم کندک کماندان وایی، ده تیرو چلور میاشت رایی ده طالبان پا تلیزو بریدون که ده پام وارد کموالی را غلده. اما دل تا ده میشتو سر تیرو نیوه ده نم نشدولو پشرت ازادی راژیو تول، په غورستی برید کې چې څومره د مخکې د پولیسو پر اړوند پوسټو وسو شپږ تنه پولیسو وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړ او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګای.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالانو حکومتي مسولینو او ویاندویانو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شوی. د پروګرام تابعه کوونکي وایي له دې پروګرامې هدف د خبريالانو ویاندویانو مسولینو ترمنځ د همکارۍ رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو حل دی. بل لور ته دغه پروګرام ګډونوال خبريالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوندو ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک شي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راپور را لېږلې چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم درته خبره شي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې اوشمیر خبريالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځان او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعاتو او فرهنګ ځای ریاست د سه شنبه په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبريالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کاري موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبريالانو ورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم و خو د دوی لخوا به نه ورکول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای، نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. مونږ وپتېله چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوء تفاهمات له منځه لاړ شي، دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تن ترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبريالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا وبللوي ویل
هغه مرکش د خپل یاغه وینا چې د کوي هغه رپورټ د ترتیبوي کدي قانون د خصوص سره د یو سنتیمتر هم په ټکر کې وو جدي مسله ته متوجه کوي او به جواب وي بنا ان قانون ذکر د دې لپاره د هڅه د محاکه ولیت لري چې به ځای کې
د یاد خوانیس پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټه وربولي. آزاد خبريال بسم الله ارمان ویل
په مقابل اړخ کې چې جرنالستان له چارواکو سره د معلوماتو په راټولولو کې ستونزه لري هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونو ته راشي ترڅو هغوی ته د اطمینان حاصل شي چې جرنالست چې له موږ نه د پیښې پر وخت غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبريال ابراهیم رحیمی وایي سره لدې چې دلته خبريالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولی شي خبريالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبري وشول چې څنګه کولی شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هیله وکړه چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زما هیله ده چې دا ډول برنامه نور هم زیات شي ترڅو د سوء تفاهم چې لوړاندې ایجاد شوی لمنځه لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسولیت وپیژني او هم ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې معلومات
د یادونه ورده د خوست رسنیو خبريالان او کارکونکو ډیر کله د امنیتی پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې له ستونزو سره مخامخېږي. خود چارواکو د مقرر روشمنو سره سره هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه شون کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې لکه بل شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره ورخو تر یوې لاندې وقفې وروسته. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنی جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم، تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو؟
ډېر مننه. لومړی سلام وړاندې کوم تاسو ته، ګرانه اوریدونکو. په ټول افغانستان کې موږ دوه لک سلام لرو، موږ چې د هغې د جملې څخه اته زره زموږ استادان شپنه استادان دي. نه اشاریه څلور میلیونه زده کوونکي لرو، چې د دغې د جملې څخه درې اشاریه پنځه میلیون زموږ زده کوونکي نجونې دي یا ښځینه زده کوونکي دي. او همدارنګه موږ اتلس سره ښوونځي لرو په ټول افغانستان.
بله، د ښوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ، د دغه زده کوونکو لپاره یا دغه ښوونځي لپاره بسنه کوي؟ آیا کافي ده ورته د شمیر که نه ضرورت شته؟
نه، دغه شمیر ښوونکي زموږ اړتیا پوره نه کوي. او موږ په ټول افغانستان کې اویا زره ښوونکي ته البته په رسمي بستونو کې ضرورت لرو، خو هغه بستونه چې موږ ته مالیه وزارت له خوا اخیستي پس تاسو چې دغه بستونه زموږ نیازمندي تکفل نه کوي، او موږ اویا زره ښوونکي په ټول افغانستان کې اړتیا لرو، خو موږ د خپل ښوونکي د معیار د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو، چې زموږ د جانبي برنامو یو برنامه د حق الزمه ښوونکي استخدام دی. او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې ښځینه ښوونکي د قرارداري معلم په توګه هم مقدموو، چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیازمندي پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی، له شکر څنګه سلامه نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم نور کلمه زموږ نیازمندي پوره وکړي.
مېرمن نزهت، تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي، د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه مشته په رسمي بستونه ورکړل شي. پچیر مشته ډیر بستونه ورکړل شي، موږ خپله نیمندي پوره کوو، او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسو د غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بستونه موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې، او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالی امکانات دیر ندی، بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي دغه بستونه د حکومت د مالی امکاناتو په توجه
مشته
اختصاص
ورکړل شي. بله، مېرمن نزهت، بلا شک چې تاسو ویل چې اویا زره ښوونکو ته ضرورت شته، دا یو لوی رقم دی، او فکر نه کوي چې د دغه نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟ بلا شک
چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موږ کمش برو په دې برخه کې، اولی موږ جانبي برنامې لرو، او د دغو برنامو د تطبیق په نتیجه کې موږ دغه مشکل تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کړې ده. خو دغه موضوع د تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري، زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کې در خورستان تبین و سیمو که استادان و تا یا شون که تا ارتیه لری، خو موز مزین جانبی برنامه هم لرو که به دخو برنامه در صدیق للاری موز دخو مشکل حلو. در مثال پتوگه موز پروان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه به تدبیق تر لاندی لرو که پدخ برنامه که مورد شهیر استاد ربانی محسلین در دوائم تحصیلی کال که مورد معلم پتوره مورد استخدامه، او البته دغه معلمون تا چې رضاکار معلمین دي موش نه وسو خو هغه چې کاری تجربه زمينه او همدارنګه اون خاطر چې آموزی زمینه داره برای او دوی هم که پا مقابل که مشتر همکاری کهوی ترسو که زموش شون همه مشتر سره و حد در طور حد شوی موش پا دوائم تحصیلی کال که هغوی تا تدریس آموزی که او پا دویم او کلروم خال که هغوی تا سنفار که او هغوی زموش در رسمی استادان و تمثال که و لیشی که خال سنف تا تدریس که که او دوی برنامه به تدبیق للار موش کولی شو که این مشکل تر یو حد پور همکو او درستان بکا تر یو حد پور در پای تکید دو.
بله میرمن نزهد لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله هغه ښوونکي چې فعلا سته برحاله دي پر خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوې پوره کړی سي.
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشت پا میاشت هغوی تورکو او همدارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمولخی، یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلون و ترمن ارتقا کوی او ده تنزو کلون و یا ده نس کلون و ترمن ده هغوی بس ارتقا کوی سلا چه ده موش ده شون که قدم او بس ارتقا کوی
نو ته هغه ماش کې یو څه تغیرات او توپیر راځي. یو مثال راکولای شي چې مثلا څونه د دې ماشونه څومره دي او څونه ارتقا کوي؟
دی یو شون چې ماش کې چې د شپږم بس تنظیم قدم که استخدام کهشی اشپاز داره و اشپاز داره افغانی ده هقا ماش کهشی او کلی چه دست و قدم مخلی تا یو قدم که ده هقوی مراش ده دوست و تنظیم افغانی نتر تنظیم افغانی کره ده هقا شون که ماش لوریجی او کلی چه ده هقا بست انتخاب کنی ده دوست و افغانی و تر زر افغانی او همدارنگه دغه مشمله لوړ کړي د هغه موش لوري شي او کله چې نور تاسونه او قدمونه واخلي د هغه په موش کې
بله میرمن نزهت، آیا فکر کوي چې دغه مقدار ماش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خو موږ نور امتیازونه هم دی ارز استخدام کوي چې په څلور برخه کې یو برخه کې موږ غوښتل تاسو چې زموږ د معلمینو ماش لوړ شي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت یو تصمیم نیولی چې د افغانستان د ټول ملکي انقلاباتو کارکوونکي د هغوی ماش باید لوړ شي. یو څه موږ غوښتنه کړې ده چې اولویت زموږ معلمینو ته ورکړل شي په دې برخه کې، او بله موخه ده چې موږ اتو افغانۍ د خپلو معلمینو لپاره د رحمت کرایه غوښتنه کړې. بله زموږ د طرح بله بخش اضافه چې موږ غوښتنه کړې چې زموږ د ښوونکو لپاره
مننه کوم میرمن نزهت. زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کومو امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یوه اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واورې، بیا تاسې هغوی ته جواب وست.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خصوصا چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازه چې رئیس جمهور صاحب کړي دي وا هم په ځای نه دي پاتې شوي، ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زموږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نزهت، هغه یو بل اوریدونکی به هم راواخلو ځکه ورته ستونزه لري او پیغام لري، بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ یو ښوونکی یم. والله که ټول شاجوی سرپنا ځای لرو، والله که سینو فنفایه کور که تراتسوی کسان خدای که دی سرپنا ځای والله که لرو شپاره فلا سلنگ کوری من دلتا فنفایه پراتسو من دلتا فنفایه پراتسو زر دولت دا خواهش کمان چې مشتا دی سازه پا اصولو که مشتا نمرم ذکره که
پلار مو استاد او ټول نفر ورونه یا غو استادان سرپناه دی کوله کلر قسم په خدای دا په قسم د توکس پم سایه کوک تیلا مو سم پراتوی سرپناه دی کوله کلم لزلت ما دا خوایش ته سمست سرپناه دی راکیم تشکر
بلې امیر من نصحت غوړم هم دوه ستونزو ته پم سره اگر چې موږ نور ستونزې او شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خودمو د بیلګه په توګه راوښتل په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش کم امتیاز یا نه امتیازات تخه شکایت کوي که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل خو یو خبر دا باید وکړي شون کې په حقیقت کې تاسو به تر معلومات چې د ټولنې نبض ورسره د چغما شومان دی او د ماشومان د سبب ورځي ټولنه جوړوي نو کچیر دا شون کې په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزنه لري اقتصاد سم نه دی امتیاز سم نه دی امکانات تر بل تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي نو په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې تر ټولو ډیر پاملرنه هم دي شون کو ته کېږي تر اتر هر چا ډیر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي ځکه ټولنه روزي دی بل اخره د سبا ورځي ماشومان د سبا راتلونکي روزي نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ژوند څخه د شی روزنې تمه ولرو
د دې شته چې د شول په د ماشونه او امکاناتو کمې سموش په تاسو کې خپل منفي اغېز لري خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد په تل کې د کور موږ د حکومت تر رهبری کې د لوبي هم کړی دی او موږ لوبي تر اوسه پورې هم دی نه لري تاسو په یوه چې رئیس د جمهور هم وعده کړی او تاسو چې د معلمینو معاش څه لوړ شي موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډیره جدي توګه جریان لري تر څو چې موږ وکولای شو د خپل د لوبي منلارې د زموږ معلمینو معاش څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه کوي چې هغوی څنګه لري او موږ اوس موږ دلته ډیره پاملرنه نه کوو هغه ورور ته ځوایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله او موږ د هغوی مشکلات حلوو او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپل معلمینو لپاره تفیده نه نه بلکې د هغوی لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمان هغوی ته تسلیموو دا زموږ د پوهنې رهبري تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو تر څو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونځي ستونزه د سرپناهي له بابت څخه یو څه حل شي زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره تفیده نمرګانې د خپل معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې خو موږ په دې برخه کې د خپل معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو تفیده نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مور د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپل معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاف نه نورې هغوی ته توضیح کړو تر څو چې د هغوی د بېسرپناهي ستونزه په اساسي توګه حل شي.
بله او یو بل اوریدونکی به هم راواخلو بیا به خپل سوالونه ختم کړو په دې سره.
السلام علیکم. نو ځان مې د ننګرهار ولایت چې څه دی ولا سوالي چې دې کې چې فراشي او د سمرخېو ترمنځ موږ راځي دلته د سمرخېو علي دې چې سمرات دې ترکیزي د مخامخ دلته د معلمان او د کوونکو څخه چې کونه او نور سامان خوراکي غواړي زموږ کامیابو په بوله کې په دغه باندې ورځي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کی بچو ته زموږ ذکر نه کوي وزارت معرفت نه محلې کیږي دغه معلمان د دې ځینځ تبدیل یا لري چې حیات راولېږي دغه چې زموږ ترنوي فرانسین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي چې لکه چې دغه وزارت معرفت چې کوم مشران دي ازادې راډو سره دې ملمانی کی او دلته دې موږ سره دې تاسو څنګه حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغه امکانات یا د نیم تیازو نتیجه ده چې شون کې د ته مجبور کیږي چې بلز د کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې د خپل فساد لپاره زمينه برابرول دي. هلته چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه د سره پرونه تاییدوي یا نظرات ستا؟
ولی نظرات ستا بله زموش نظارت اعضا زموش ده خول تعلیمی خمزدان و پچاکات بفعال دی ها خوی اخپل نظارت تذکره کردی خودوش اخپل شخروانتایی زی خدق خوختل و مستقایی ترسو که سلا چه خواهی دقا موارد تذکر که گوری او پهنگ موارد که یا بفصاد موارد که اصلاد او شواهد لری دقا اصلاد او شواهد موش توران نوکی او یخم زموش تعلیمی نظارت از او سر شریفی زموش تعلیمی نظارت از او مسئول دی او مکمل دی تر سو چه در شون که سخه او هم در مقاسب سخه در مدیران سخه در حقوق در کار سخه در حقوق در تدریس سخه نظارت نوکی او دقا نظارتی راپور
د پوهنې ریاستونو سره شریک دي. د ریاستونو مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت چې زموږ بلنه مو منل د اوریدونکو پښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامات استه سلامات. مننه تاسو او د تاسو ګرانو اوریدونکو.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.